السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې استوې د خبرونه د وسات لپاره د چې د ورکو اجزانو د لټې پروګرامي یو برخه جوړوي د خبرونه په راپورونه کوي چې د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي سږ کال د بې ځای سو کسانو شمیر د تیر کال په نسبت زیات شوی دی دا هم وایي چې نړیوال ائتلاف په سوریه کې د داعش د وسلوالو پر ضد لا هم عملیات کوي اجمل ان خبرونه په خبرونه پیلوي
دا کډوال او رسنیدونکو چارو وزارت وایي سکل په هیواد کې د بې ځایه شوو کسانو شمیر د تیر کال په پرتله زیات شوی دی اسرائیلو د سویډن د نوي حکومت هغه پلان له بیړې ډک بللی چې غواړي د فلسطین اداره د یو دولت په توګه په رسمیت وپیژني او برازیلیانو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رای ورکول پیل کړی دی دا کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي سکل په هیواد کې د بې ځای شوو کسانو شمیر د تیر کال په پرتله زیات شوی دی د دغه وزارت د بې ځای شوو او استراري حالاتو د څانګې رئیس مهر خدا سبار ازادي رډیو ته وویل چې روان میلادي کال په افغانستان کې د بې ځای شوو کسانو شمیر څه باندې شپږ لک او شل زره کسانو ته ورسیده
در سال 2013 ما 500 هزار تن به جای شده داخلی داشتیم
دی وی په 2013 کال کې مرشه خو 15 لک تن کورنی به ځای سوی درلودل خو سش کال یعنی په 2014 میلادي کال کې دا شمیر شپږ لک او 28 زره کسانو ته رسیدي دا رقم زیاتوالی شي
البته بی رقم رو به افزایش نشان میده
دا نوموړي په وینا جنگ او نامنی د کورنیو بې ځای شو کډوالو د شمیر د زیاتیدو سبب شوی دی دا په داسې حال کې چې ولسمشر اشرف غنی احمدزی د لوړې د مراسمو په ورځ د وینا پر مهال ډاډ ورکړ چې د بې ځای شو او کډوالو ستونزو ته په خپل حکومت کې ډیره پاملرنه وکړي د پکتیکا ولایت یو هیئت وایي چې د دې ولایت زندانیانو دوسیو ته د فوري رسیدنه وشي دا پکتیکا دا والی په مشه باندې وهات چې د اختر په لومړی ورځ د زندانیانو سره د لیدن لپاره په شرنه کې مرکزی مابسته ورغلی وای چې د زندانیانو په دوسیو باندې جدي او لسره غور پکار دی بلخوا په هرات کې د زندانیانو د نخوړلو اعتصاب شپږمه ورځ ته ورسیده په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال وایي چې د 300 په شاوخوا کې زندانیانو لتیرو شپږ ورځو راهیسې د نخوړلو اعتصاب کړی دی دا هرات د ولایت د سرنغلی یو چارواکي بیا د ازادي رادیو ته د دې زندانیانو شمیر کم او د 200 په شاوخوا کې خودلې نو موري ویل دي چې د زندانیانو په وینا په زندان کې اداري فساد د دوی د اعتصاب سبب شوی دی زندانیانو پر خپل دوسیو د بیا خبر وخت نه کوي اسرائیلو د سویډن د نوي حکومت هغه پلان لبیړي ډک بللی چې غواړي د منځني ختیځ د سولې د خبرو په نشټوالي کې فلسطین د یو دولت په توګه په رسمیت وپیژني د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر ایګودور لیبرمن نن وویل د سویډن صدر اعظم سټیفن لوفین د اعلانونو په کولو کې بیړه کړې او ظاهرا دا اعلان مخکې له دې کړی چې په موضوع خبر او درکړي چې د فلسطیني اندیشې له اسرائیلو سره د سولې تړون ته د رسیدو په لاره کې خنډونه جوړوي لوفین دا اکتوبر په درېمه د سټاکولم پارلمان ته په وینا کې خپله اراده په ډاګه کړه چې غواړي فلسطین د یو دولت په توګه په رسمیت وپیژني په عین حال کې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د سویډن اعلان ستر او له درناوي ډک بللې ویلي دي هیله لري چې نور هیوادونه به هم د سویډن پر پل پل کېږدي فلسطینیان د اسرائیل لخوا د اشغال شوي لویدیځ غاړې ترڅنګ په ختیځ بیت المقدس او محاصره شوي غزې ترانګه کې د یو دولت د جوړولو هڅه کوي برازیلیانو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رایو ورکول پیل کړی په دې انتخاباتو کې وسنۍ ولسمشره ډیلما روسیف د دویمې څلور کلنې دورې لپاره د دوو سیالانو سره مخ ده د روسیف په وړاندې د اکتوبر د 15 نیټې په انتخاباتو کې د چاپیریال پخوانی وزیره ماریانا سیلوا او خي اړخې کاندید ایسیو نیویز چې ماینس ګیریاس ایالت والیده سیالۍ ته ولاړ دي نظر پوښتنې ښیي چې ډیلما روسوف پر خپلو سیالانو په سلو کې شل مخکې ده دا روسیف دا کارګرانو ګوند له 2002 میلادي کال راهیسې په برازیل کې د ولسمشرۍ څوکۍ په واک کې لري بلخوا د بلغاریا پارلماني انتخابات نن پیل شول او د دې هیواد خلک نوي پارلمان ته رای ورکړي دا انتخابات روسه لاغي کیږي چې د جولای په میاشت کې سوسیال ګوند په مشرۍ حکومت له کاره ګوښه شو تمه کیږي چې د بوکو بوروسف په مشرۍ د جی ای آر بی منځلارې اخی ارخی ګوند به په دې انتخاباتو کې په لږ اکثریت سره بریالی شي اروپایي ټولنې پر بلغاریا فشار راوړی چې د سوټ سټریم په نوم د روسیې د ګازو پایپلاین له پروژې ووزي د دې پروژې کار دا مهال درېدلی بوروسف ویلی یوازې په هغه صورت کې به د دې پایپ لاین کار ته دوام ورکړي چې اروپایي ټولنه یې تایید کړي، خو سوسیالان وایي په هره بیه چې وي دا پروژه دې بشپړه شي. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 15.4 درجې و پرون د مکسیکو جنوب ختیځې برخې ولړزولې. دا دې زلزلې په وجه چاته د مرګ ژوبلې په اړه کوم رپورټ نه دی ورکړل شوی. د امریکا د زلزله پیژندنې اداره وایي چې د زلزلې مرکز په ویراکروز ایالت کې و. دا اداره همداراز وایي چې د زلزلې د سیخل مرکز تر مځکې 145 کیلومتره لاندې و. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ایبولا په ناروغۍ د اخته لومړني تشخیص شوی ناروغ روغتیایي وضعیت د شنبه په ورځ تر پخوا بهتره شوی. توماس جونکن چې په خپل پلانني هیواد لایبیریا کې د ایبولا ناروغۍ په وایروس اخته شوی و، د دالاس په روغتون کې له نورو جلا او قرنطین کې ساتل کیږي او هملته درملنه کیږي. نوموړی تېره اونۍ هم روغتون ته تللی و، خو سره له دې چې ویلي و له لایبیریا راستون شوی، ډاکترانو په تېروتنه بیرته کور ته استولی و چې وروسته په امبولانس کې روغتون ته ورسول شو. د جمعې په ورځ د پنټاګون وایان جان کربي وویل تر 3000 پورې امریکایي سرتیري په لویدیځ افریقا ته لیږي. نوموړی همداراز ویل په لایبیریا کې پوس په دوو نورو نو لابراتوارونو کې د ایبولا د ناروغۍ طبي معاینات پیل کړي دي. په لویدیځ افریقا کې تر اوسه د ایبولا وژونکي ناروغۍ 3000 کسان وژلي. دا خبرونه
مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د ازادي رادیو د دې یو ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي 6 کال د بې ځایه سو کسانو شمیر د تیر کال په پرتله زیات شوی.
د سال 2014 رقم به 628 هزار تن رقم شده، رقم رو به افزایش نشان میده.
د پکتیا اوسیدونکو وایي 6 کال اختر ورته ډیر رنگین دی.
په پکتیا ولایت کې دا فرق جوړ شوی دی. د ماشومان راغلي دي ډیر فرنج د ماشومان ډیر دی فرق ډیر خوشاله دي.
نړیوال ائتلاف له دایښ وسلوولو د سوریې د کوبني شردنیولو لپاره خپل عملیاتو ته دوام ورکوي. د لوی اختر په مناسبت تاسو پیغامونه هم په دې خبرونه کې اوریدلای شئ. د ورکو ایزانو د لټي پروګرام د خبرونه په دویمه نیمه کې ووري. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي 6 کال په هیواد کې د بې ځایه سو کسانو شمیر د تیر کال په پرتله زیات شوی دی. د دغه وزارت د بې ځایه سو او اضطراري حالاتو د څانګې رئیس ازادي راډیو ته وویل چې روان میلادي کال په افغانستان کې د بې ځایه سو کسانو شمیر څه باندې 6,00,000 کسانو ته ورسید. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غني احمدزي د لوړي د مراسمو په ورځ د وینا پر مهال ډاډ ورکړ چې د بې ځایه سو او کډوالو ستونزو ته به په خپل حکومت کې ډېره پاملرنه وکړي.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مسولین وایي د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د جګړو ډیرېدل په دغه هیواد کې د بې ځای سویو کسانو شمیر د تیر کال په پرتله زیات کړی دی. د دغه وزارت د بې ځای سویو او اضطراري حالاتو د څانګې رئیس مهر خدا صبار ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال په افغانستان کې د کورنیو بې ځای سویو کسانو شمیر 15,00,000 کسانو ته رسیده، خو سږ کال دا شمیر له 6,00,000 اوړي.
د سال 2013 ما 500,000 تن بېجا شده داخلي داشتیم.
دی وی په 2013 کال کې موږ شاوخوا 15,00,000 تنه کورنۍ بې ځای سوي درلودل، خو سږ کال یعنی په 2014 میلادي کال کې دا شمیر 6,28,000 کسانو ته رسیږي. دا رقم زیاتوالی شي.
البته بی رقم رو به افزایش نشان میده.
نوموړي هلمند، کندوز او فاریاب هغه ولایتونه یاد کړل چې پکښې د جګړو په زیاتېدو سره د کورنیو بې ځای سویو شمیر هم زیات شوی دی. ښاغلی صبر د غرض ویل چې که له دې سره د هغو بې ځای سویو کسانو شمیر هم په نظر کې ونیسو چې له طبیعي پیښو څخه زیانمن شوي، نو په افغانستان کې په مجموعي توګه شاوخوا 1,000,000 کسان له خپلو سیمو بې ځای سوي دي. د بشري حقونو یو شمیر سازمانونه او خلکو په وار وار له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د بې ځای سویو ستونزه حل کړي. خلک په ځانګړې توګه همدا بې ځای سوي کورنۍ له نوې حکومت څخه غواړي چې د دوی ستونزو ته یوه دایمي حل لاره ومومي. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غني احمدزي تېره اونۍ د لوړې د مراسمو پر مهال د کورنۍ بې ځای سویو او کډوالو ستونزه یوه ملي معضله یاده کړه او ویل چې د دوی ستونزه به حل سي.
بې ځای سوي کلمه باید ایموک له ملي قاموس نه لرې سي. معاصرې حکومتداري له لارې به وکړای شو خپل سترو ملي معضلاتو لکه د مهاجرینو او کډوالو داخلی به زایشوی او کوچی او جایی ستوزتا ده پای تکی کیگد.
دا محل د هیواد د نورو سیمو په ګډون په پلازمینه کابل کې داسې سیمې سته چې له کلونو کلونو راهیسې پکښې بی ځای سوي کورنۍ په ډېره ناوړه وضعیت تر خیمو لاندې ژوند کوي. هر کال د ژمي په موسم کې د دغه کورنۍ یو شمېر غړي او ماشومان د امکاناتو د نشتون او سړې هوا له امله مري. د کډوالو راستنېدونکو چارو وزارت که څه هم د کورنیو بې ځای سویو د ستونزو د حل لپاره د هڅو خبره کوي، خو د دوی په باور په ځینو ولایتونو کې د جګړو دوام او د سرپناه نشتون هغه اساسي ستونزې دي چې لا هم د کورنیو بې ځای سویو په وړاندې پرتې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي سږ کال د بې ځای سویو کسانو شمېر د تېر کال په پرتله زیات سوی دی. زیاتې کورنۍ د ناامنیو او بې وزلۍ له کبله له یوې سیمې څخه بلې ته کډې کولو ته مجبوره کېږي. راپورونه څرګندوي چې طبیعي پیښو هم په لکونو کسان بې ځایه کړي دي. نن د لوی اختر دویمه ورځ ده، یو ور بیا دغه ورځ تاسو ته مبارک سي. د کابل د څو اوسېدونکو پیغامونه به واورو.
تاسو لا پیغامونه نه
اختر خو اختر به جو خپل پاسور کې تیر شو پیش یمنه تمنه کیس مشکل نشته پیش او ټول مدد اردو پولیس ټول ارګانونه مې ته مدد شي پیش ومنه د افغانستان ټینګ جون کې چې مخ انتخاباتو کې لګ لنجي او کنه خلکو وضعیت هم کاروبار هم دغه خراب شو. غوښ نن سبا وضعیت چې کوم انتخابات سر دور سي پیش رئیس جمهور مانوم جنې او خلک هم خوشاله دي پیش
د خلکو حالات ډېر خدای مخ کې اختر نه او امنیت هم ډېر ښه نیولې ده. هر ځای کې امنیت ده. مې تیز ځواکونه دا وختن درم چې ښه امنیت ونیسي د اخلاص سره.
د کابل د څو اوسېدونکو پیغامونه مو واورېدل. د تیرو کلونو په پرتله سږنی اختر په پکتیا کې د ځوانانو لپاره له ډېرې خوشحالۍ څخه ډک و چې ځوانان یې نسبتا د امنیتي وضعیت شوالی او په ګردیز کې د تفریحي پارک جوړېدل یادوي. زموږ همکار داود تپن د ګردیز ښار په تفریحي پارک کې له ځوانانو سره غږېدلی او په دې اړه یې رپورټ رالېږلی.
دا لومړی ځل دی چې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې ځوانان زلمی او ماشومان د اختر په خوښیو کې خوشاله. د دوی د خوشحالۍ یو لامل دا دی چې نسبتا یو ښه پارک لري او په پارک کې د دوی لپاره د لوبو بېلابېلې اسانتیاوې موجودې دي. همدا اوس زه د ګردیز ښار په تفریح پارک کې ولاړ یم. په تفریح پارک کې چار چاپېره ځوانان ماشومان او زلمی ښکاري په بېلابېلو لوبو باندې بوخت دي. دا پارک په یو ګوښه کې د ځوانانو د ټال خوړلو لپاره زنګوګانې هم موجودې دي. په دغو زنګوګانو کې ځوانان او ماشومان زنګېدل لپاره ختلي دي او ځینې نور ماشومان او زلمی ترې راتاو دي او سیلې کوي. دا چې په دغو زنګوګانو کې او نور د تفریح پارک څومره کیفیت دی. پارک ته راغلی یو ځوان هم را سره ولاړ دی. اختر دې مبارک شه.
تا مبارک شه.
د دې پارک په اړه راته
لکه دا اوس چې دومره ښایسته پارکونه مخکې دلته په پکتیا ولایت کې نه و، خو زه دغه پارک په اړه زه دومره ویلی شم چې دغه پارک ډېر ماشومان او ځوانان راغلي دي، ډېر خوښ دي او د اختر خوشحالۍ خو بس په نسبتا د نورو وخت په هغه اوس ښې تېرېږي او ښې معلومېږي. خلک ډېر خوشحاله دي.
ښوالی څه ده؟
ښوالی دغه ده چې امن ده او امنیت ده. اوس مخکې وخت کې خو خلک د ډار او د کور نه راوتای نه شو، د ویرې د واجې اوس شکر ده زموږ وطن امن کې شوی ده او خلک د خپل دغه لپاره راوځي او خوشحالي دي.
ځینې نور پارک ته راغلي ګډونوال هم را سره ولاړ. دوی پارک ته راغلي دي، په پارک کې خوشحالي کوي، بېلابېل لوب ننداره کوي او دوی په خپل هم شاید د لوب اراده ولري. یو بل ځوان ته به مایک ور مخکې کو، دوی به هم ځان راته معرفي کوي او د دې پارک ته د راتک په اړه به خپل احساس وکړي.
خیر الله ما موږ راغلي چې لږ پارک کې سیل میل وکړو.
که دې پارک کې ته څه وینې چې دی په کې؟
دې کې زنګوګانې دي او چکرې دي او
ماشومان راغلی دی. ډیر فلم چې دا ماشومان ډیر دی پارک ته ډیر خوشاله دي. زه صدرم پکتیوال یم.
زه وکیل خوستا یم. بس دلته پارک ته راغلی یو
د هغه ته څنګه راغلی یو
چکر ته راغلی یو. بس دا خوراک کو چکر او یو تماشا کو. اوس الحمدلله ګرځي جوړ شوی دی. او پرکونه جوړ شوی دی. اوس هم نه غړی دی. دا به زنه امن پکې راولي. ډېر خاصه دی. ډېر خو خاطر کې وو بونګوندې.
په پارک کې د بیلابیلو قشرونو خلک موجود دي. څوک لوبي کوي، څوک منډي وي او څوک ټالونه خوري. دا چې په دغه پارک کې ځین ماشومان سره مونږ خبرې وکړو، د ماشومان خواته ورزو. څنګه میګې؟
عمر
کوم ځای ده؟
دا پاس دی
خادی پارک ته چی کې
زنګي ما
زنګي کې پکې دا زنګي ګان جوړ شوی دی نور چی دی پکې
غونجلک دا خوین کې دا نو دا سمون
دلته چی دی نور
ار چی نور دی
کاڅام دغه پارک ته د ټیکټ په پرې کولو سره خلک را داخليږي بیا هم د ځوانانو زلمیو غنه پکې زیاته ده د دروازې ساتونکو ټیکټ پلورونکو برته وای
دا اجاره سره دا موږ ټیکټ سره خلک دا
څومره ټیکټ اخلي
شیشلونه درس کال دره
ها یعنی خلک بیا هم راضی
خو خون دا سال دا
دلته رش زیات ده
اورش ده
اختر څنګه تیری یا اختر نو مخ کی څنګه اوس څنګه ده
ولا اختر کی مخ کی څنګه خو بنو بیا د نن رش ډیر ده
د اختر لمړنۍ ورځ د ځوانانو زلمی او ماشومان لپاره د خوشحالۍ څخه ډکه ورځ وه د ځینو زلمی په خبره چې د امنیت د ښه والي له امله یې په اخترونو کې خوشحالۍ زیاتې شوې دي په دغه پارک کې چې د لوبو بیلابیل وسایل موجود دي د خوراکي توکو یو کانتین هم موجود دی چې ګڼ ځوانان او ماشومان ترې راتاو دي او د خپل خوښي توکي پکې پیری دا لومړی ځل دی چې ځوانان زلمی او ماشومان د اختر په شپو ورځو کې خوشاله ښکاري دا دوی د خوشحالۍ یو لامل هم په پکتیا کې د لومړني پارک جوړېدل دي د پارک د جوړېدو نه مخکې به ځوانانو ماشومان او زلمی د راټولېدو یو مرکز نه درلود د پکتیا مرکز ګردیز کې په لومړي ځل څو میاشتې مخکې او تبری پارک ابتتا وشوه چې دغه پارک لام پاغه میارنو چې د نقشې لمخې و نه دی جوړ شوی خو بیا هم د ځوانانو تپری لپاره کوم ځای پیدا شوی دی د او تپان ازادي رادیو پکتیا
ستاسو لا پیغامونه نه
میرزا خان مینه طالم د شایسته کندهار ولایت تنجوی ولسوالی د سپیروان استاسو رفته ماسکیما د زلنو کومې د لوی اختر مبارکي و ټول افغانان ته وړاندې کوم خدای جل جلاله دې وکړي چې دا لوی اختر په ټول افغانانو کې خبره راسي ډیر خوشاله ما چې موږ په هیواد کې د شایسته افغانان نه ما چې نیو نیو جامع اغوستي دي خو د دې په ویار سره زه تاسو ته یو څه کړي وړاندې کوم خدای دې وکړي چې د ټول د خوشي وړو ورځو ټول افغانان دې دلی دي وای اختر راغلی د امیلی دي اختر راغلی د امیلی دي نن مشکل یې لمنې دي وای اختر نکوي مزه اختر نکوي مزه چې چې جانا نه را سره بختور صورت خلاص ما دل برسو د ټول افغانان او ټول کندهاریان او ټول افغانان ته دام د زړه د کوم مبارکي وړاندې کوم
السلام علیکم زه د ولایت پروګرام د جزاب ولسوالۍ څخه خبر کوم مخه ولسوالۍ کې چې د بارا د وجه د مخه د بارا تر کې چې جنگ یې شبه سوي د بارا سره تمام لري نه تختر شپه تر سوي نه تختر په ورځ قرار سوي دي موږ په خوښ د لوړپور چارواکو چې هغه د روزګان دی او د جنگ دی ولر شي دي چې دا جنگ کې خپل مبا یې د ورکړ په پالیسی دی دغه د پالیسی په مبا نه جنگ راځي او خوای را نو و چې نقش نه یې لري د بند وته چې دغه په پوره دی کورونا ګران سي د سلګونو فلسګونو خلک انسانانو او حیوانانو وجل سي دی د شپې ورته نمبر مې وې چې څو په باندې نشه وتاي موږ دا د دې را د سفرې څخه چې د نور څه غواړم او له پوره چارواکو څخه سي او خصوصا ونی جمهور کې ورسي او مبارکي ټول هغه ورواله مسلمانانو ته وایم او موږ دې دا جنت کاران چې جنگ او جګړې جوړي او په دې کې خپل فائدې لټوي
د ازادي رادیو د څو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو واوریدل تاسو هم کولای شئ چې موږ د خپل سیمو له جدي ستونزو خبر کړئ زنګ راوهي او خپل ټلیفوني پیغامونه را ثبت کړئ
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راوهي په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 او یو نړیوال شمیره 0020221 2415
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. د ماښام تر 8 بجو وروسته هر ورځ پر همدغه څپو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدل سي. اوسنۍ خبرونه مو تر 3 بجو د چي د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم یو برخه جوړوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
افغان طالبان وایي چې پاکستان د سید طیب اغا دوه ورونه چې 15 میاشتې پخوا یې نیولي ول خوشي کړي دي. د طیب اغا ورونه چې یو یونس او بل طاهر نمیږي د ساش کال په مې میاشت کې یو په کراچي او بل په کوټه کې نیول سوي وه. یونس اغا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د خوست مرستیال ولی و. سید طیب اغا چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر نږدې کس بلل کیږي او په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر دی، په وروستیو کې د سولې د خبرو د ګړندې کېدو هڅې مخ ته وړي دي. نوریاس نوري په دې اړه له افغان کارپو او په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات احمد سیدی سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې آیا د سید طیب اغا دورونو خوشی کېدل د سولې له خبرو سره کوم تړاو لري؟
اصلي وخت دا ده چې دور د کیږي چې سید طیب اغا دورونو چې له میاشتې مخکې کویته کې نیول شوی و استخبارات پاکستان خوشی کړی دي. لپاره خوشی کړی چې په دې وختو کې د طالبانو په منځ کې یو مشکل ده، مخصوصا د قیادت په سر، یعنی د ملاور د قیادت په سر. داسې اورېدل کېږي چې سید دوه ټکي غواړي چې جوړ کړي. یو غواړي چې نوی لیدرشپ جوړ کړي، نوی رهبري جوړ کړي، چې هغه پخانی طالبان لکه سید طیب اغا و نور چې خطرې دي هغوی یو حلقه به جوړ. بل داسې ده چې غواړي چې د افغان طالبانو او د پاکستان طالبانو ته یو نوی داعش جوړ کړي. نوی داعش په دې معنا چې زیاتر ظالم وي، هغه لباس ته داعش وي.
پاکستانی طالبان هم ویلی چې د داعش له ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره خپل وسلوال سوریا او عراق ته استوي، یعنی دا هم فکر کوي چې کوم نوې طرحه ده.
هر داسې ده چې په دې وختو کې د داعش ظلم او استبداد دنیا ته خپور ده، یعنی د افغانستان او خلک د داعش نه ورخطا دي چې سخته وژنه کوي، سخته بوهله کوي، یعنی سر خوښوي. اما اگر افغاني طالب او پاکستانی طالب اسر غواړي چې په داعش لباس داغو په ځان کې وکړي، دې لپاره چې دا خلک داعشي دي، دې لپاره چې خلک ورخطا وي، ودرېږي خلک ورخطا شي، تشویش خلکو ته پیدا شي. داعش راغلی تر حسین څوک ژوندی نه پرېږدي، دا د یو ارسایو نوې کار ده، یعنې ظلم زیاتر کېږي. د دې نور بل خبره نشته.
په افغانستان کې د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د نوي حکومت له راتلو سره څه فکر کوي چې آیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د هڅو په برخه کې به کوم نوی پرمختګ حاصل شي، او آیا هغه څه چې اشرف غنی احمدزی ویلي دي چې سولې ته لومړیتوب ورکوي، سولې خبرو ته لومړیتوب ورکوي، دا خبرې به بالاخره یو څه نتیجه ورکړي؟
هغه خبرې چې محترم ډاکټر اشرف غنی په مطبوعاتو مخصوصا پرون چې لښکر په ورځو کې کړی، تر اوسه د نوي حکومت د سولې لپاره کوم نوی طرح یا کوم نوی سازش یا کوم نوی ستراتیژي نه دی وړاندې کړی. هر وخت چې نوی طرح وړاندې کړي کولی شي چې قضاوت وکړي. تر اوسه خو زه داسې نوی طرح نه وینم، فقط دومره وایم چې حکومت ته یو ځای شي. زه فکر کوم چې په تاسو چې حکومت ته یو ځای شي، هغه خلک په خلاف وکړي، هم راشدي لپاره چې طالبان مخصوصا بکرر امنیتي چې مزاسو د افغانستان یو ضرورت و، د هغو اکثر عمل د پاکستان شدید دي. اکوارتیار په دیواره کې اکثر لول شدید لري. زه تر هغه وخت پورې چې نوی حکومت یو تر یو ستراتیژي وړاندې نه کړي، نه څوم کولای چې قضاوت وکړم. اوس خو یوازې خبرې.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی و چې د سید طیب اغا د ورونو د خوشی کېدو او د سولې مسلې سره د دې برنامې د تړاو په اړه خبرې کولې.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیونه.
امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر هم دغه څپو د ماښام تر 8 بجو وروسته اوریدلی سي. اوس هم فریبا ظاهر نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
ډیلی ټلګراف د بریتانیا د صدر اعظم ډیوډ کیمرون هغه څرګندونی راخیستی چې افغانستان ته د خپل سفر پر مهال کړی دی. ورسپړنه لیکي ډیوډ کیمرون ویلي چې برتانوي پوځي ځواکونو په افغانستان کې د ماموریت پر مهال ډیر لوړه بیه ورکړې ده. د ډیلی ټلګراف په دغه مطلب کې د ډیوډ کیمرون له قوله ویل شوی چې وای په افغانستان کې تر دیارلس کلنې جګړې وروسته په داسې حال کې چې 453 تنه برتانوي سرتیري وژل شوي دي، خو لا هم په دغه سیمه کې د بریتانیا په وړاندې تروریستي دسیسې جوړیږي. روسپنه زیاتوي د بریتانیا صدر اعظم ټینګار وکړ چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په خپل هغه هدف کې بریالی شوی چې القاعده شبکه له سیمې څخه وتلو ته اړ باسي. د ډیلی ټلګراف په لیکنه بریتانیا به د هغو اسلام پالو یاغیانو په وړاندې چې له افغانستان څخه نایجیریا، یمن او سوریه ته تللي دي ډیر نور کلونه هم په جګړو ولګوي. کیمرون ویلي ځواکونه یې په افغانستان کې مهم کارونه ترسره کړي دي او د کابل په هوایي ډګر کې له الوتکې تر کښته کېدو وروسته یې ویلي هغه کسان چې په دغه هیواد کې یې تر ټولو ډېر او حیاتي بیه ورکړې او سویدی باید په یاد وساتل سي. ډیلی ټلګراف لیکي د بریتانیا صدر اعظم نننۍ افغانستان له 2003 کال سره مقایسه کړ او ویل چې اوس د هیواد بدل شوی دی. کیمرون ویلي افغانستان د هغو اسلام پالو ځاله و چې اوس یې په نایجیریا او سوریه کې سر راپورته کړی. هغه ویلي افغانستان اوس پیاوړی پوځ او پولیس افسران لري چې د توریزم په وړاندې د مبارزې وړتیا لري. روسپانه زیاتوي ډیوډ کیمرون له افغان ولسمشر سره په ګډه خبري غونډه کې ویل چې وسلوال طالبان هغه مال کولای سي د افغانستان په حکومت کې ونډه ولري چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. نېشنل انټرست نشریه بیا یو مطلب خبر کړی چې عنوان یې د افغانستان اوس هم له خطرونو او ستونزو څخه نه دی خلاص شوی. افغانستان تیره دوشنبه د لومړي ځل لپاره داسې مهال د واک سولیز لیږد تجربه کړ چې ولسمشر اشرف غني احمدزی د منتخب ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړه. نشریه لیکي د دغې مهمې او تاریخي لاسته راوړنې یو برخه په انتخاباتي لانجو کې د امریکا د ډیپلوماتیک مداخله په نتیجه کې لاسته راغله. نېشنل انټرست زیاتوي نور ښه خبرونه هم هغه مال خبره سو چې د کابل واشنگټن ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک سو. نشریه زیاتوي په واشنگټن کې پاتې بیا په محافظه کارو کړیو کې پر هغه سرتیرو ډیر ټینګار کوي چې په افغانستان کې پاتې دون کړي. خو د نشریه په لیکنه په افغانستان کې د وضعیت خرابېدو د مخنیوي لپاره باید واشنگټن له کابل سره خپل ډیپلوماتیک اړیکو ته چې د دوی په وینا د ولسمشر اوباما تر ټاکل کېدو وروسته کمی سوي وي دوام ورکړي. نشریه لیکي د افغانستان د ملي وحدت حکومت امریکا په مشرۍ وزېږېد او باید په لومړۍ ورځ او میاشت کې واشنگټن د هغه پالنه وکړي.
په داسې حال کې چې تېره شپه د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو جنګي الوتکو یو بیا په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې هدفونه بمبار کړل، د دغې ډلې وسلوالو د ترکیې پولې ته څیرمه د سوریې د کوبانی ښار د نیولو لپاره خپلو حملو ته دوام ورکړ. تفصیل له نوریاس نوري نوري.
په داسې حال کې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د اسلامي دولت پر وسلوالو نوې هوایي حملې وکړې، دغو وسلوالو د ترکیې پولې ته څیرمه د سوریې پر کوبانی ښار بریدونو ته دوام ورکړ. د ائتلاف جنګي الوتکو تېره شپه د اسلامي دولت د ډلې پر اهدافو په دې خاطر بمباري وکړه چې د پرمختګ مخه ونیسي. ائتلافي ځواکونه په مخکینیو هوایي حملو کې نه و توانېدلي چې د دغو وسلوالو د تهاجمي حملو مخه ونیسي. د کوبانی ښار او شاوخوا سیمو د جګړو له کبله اټکل کېږي چې 180,000 کسان به ترکیې ته تښتېدلي وي. که د اسلامي دولت وسلوال کوباني تر خپلې ولکې لاندې راولي، دا ډله به په ختیځ رقه کې د خپلو قوي سنګرونو او د سوریې په حالب کې تر خپل کنټرول لاندې سیمو ترمنځ مستقیم اړیکې ټینګ کړي. د سوریې د بشري حقونو د څارنې ډلې پرون وویل چې د شدادي ښار ته نږدې په هوایي حملو کې د اسلامي دولت 15 وسلوال وژل شوي دي. په عین حال کې د ترکیې کردان او د سوریې کوردي کډوال د دواړو هیوادونو ترمنځ په ګډه پوله د ترکیې له امنیتي ځواکونو سره ونښتل. ځواکونو د هغو مظاهره چیانو د تیتو پره کولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز او د اوبو پاشلو له توپونو کار واخیست چې د سوریې د وضعیت په اړه په قهر دي او ترکیه تورنوي چې له کردانو سره د جګړې لپاره وسلوالو ته اجازه ورکوي چې له پولې تیر شي. له کوبانی د جګړو له امله شاوخوا 300,000 کسان تښتېدلي چې ډیرو یې ترکیې ته پناه وړې ده. دا پیښې په داسې حال کې کیږي چې د هغو تورونو پر سر چې وایي انقره د اسلامي دولت د وسلوالو ملاتړ کوي، د ترکیې او امریکا ترمنځ ناندرې پیل شوې دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د تېرې جمعې په ورځ په هاروارډ پوهنتون کې د خبرو په مهال پر ترکیه او د امریکا پر عربي متحدینو انتقاد وکړ چې د اسلامي دولت په څیر د سخت دریځو سنی ډلو یې ملاتړ کړی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د شنبې په ورځ د بایدن د څرګندونو په اړه د خبرو شوو راپورونو په عکس العمل کې خبر اعلان ته وویل چې که بایدن دا ډول څرګندونې کړې وي نو بایدن به سرلننه د ده لپاره یو تاریخ وي. اردوغان زیاته کړه هیڅوک نشي کولی ترکیه په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو په ګډون د هرې تروریستي ډلې په ملاتړ تورنه کړي. بایدن د شنبه پر ورځ د یو بیان په خبرولو سره له اردوغان څخه د خپلو څرګندونو په خاطر بخښنه وغوښته. په بیان کې ویل شوي چې مرستیال ولسمشر دا واضح کړي چې متحده ایالات د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو په وړاندې جګړه کې د ترکیې په ګډون د خپلو متحدینو او شریکانو ژمنو او سرښندنو ته ډیر ارزښت ورکوي. په عین حال کې د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر هم له بایدن څخه غوښتنه کړې چې د خپلو څرګندونو په اړه د رسمي وضاحت ورکړي. هغه ویلي چې دغو څرګندونو د متحده عربي اماراتو د رول په اړه یو منفي او نادرست احساس رامنځته کړی دی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.